آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوره کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز شوي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 روز دارد و امیر حسین مؤمنین آخوندزاده صاحب امراض 13 نفر از کندهار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، این برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دیني وکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پوروستیو کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا یې د کفر لاره خپله کړه، علت به یې زموږ تنګ نظري او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرده نیوکې کړې دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شیان بند، د ښځو په مخ مدرسه بنده ده، د ښځو په مخ مکتب بند دی، د ښځو په مخ شبخانه بنده ده، د ښځو په مخ ډاکټر د تګ نور مسل ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی د جمعې لپاره. کوم ځای دی؟ کوم اړخ دی له شریعت سره لګي؟ آیا موږ تر خلفای راشدینو نه ډېر بدتفوی؟
لدې انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پریشی دی. د طالبانو پر مشر په زغرده انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل مخکې محمد شیبر صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد درنو اوریدم که خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دواړه زما په اند دواړه دي، هم فکری انتقاد بلکې دی شي هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنی چې دغه کوم نیوکې چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو د بندولو او د هغوی په کار باندې محدودیتونه وضع کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ یعنی په شرعي لحاظ په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنی ده چې کله د اسلامي امارت دی اختر پرست حکومت دی او د رهبرۍ لخوا دغه سي فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کېږي، د هغوی هغه انساني شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی دپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړې په توګه، د افغان وګړې په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي. متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندوي او د هغوی دپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. ټول بل څه چې راځي بیا د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کېږي، دغه په مقابل کې نیوکې کې انتقادونه کېږي. دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ کیږي دغه تغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم، یعنی د شي کوهږي دا په فکری لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی، او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسبت ورته هم شرعي اختصاصي په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه وایي چې افغانستان خلک او په پاکستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي او دغه لپاره ډېر ستونزې ولري، د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ او هیواد پرمختګ نه پاتې کیږي، د افغانستان کې بدناميږي، او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سترت حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره دا ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک اعتقادونه زیاتېږي، خلک
وطن
نو دا عام دا منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ منصبی کیږي، نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواښي او دا چیلنج کوي، دا یعنی دا نیوکه کې انتقاد کوي، دا سیاسي بڼه هم لري، نو په دواړو کې دا هم فکري انتقاد دی او سیاسي انتقاد.
دغه ډول انتقادونه څه پیشګوئی کوي، څه پیامد به ولري، د څه سبب بشي؟
دا پیغامات د دې چې یو خدا خلکو ته دا پیغام دی چې ولست خلکو ته دا پیغام دی چې طالبانو تحریک درنه کې د سي خلک شته چې هغه د سي فرمانونو د سي کړنې مخالف دي، او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو اواز نه دی او دلته دوی دي او مخالفت کوي. کسان دغه مخالفت ډېر نر مخالفت دی، اوس بولې ډېر کلک مخالفت نه دی، او تقریبا تدیر حد پر مریات دیر طالب چارواکی دوی محافظه کاری که پتی حق لینه دیر زغر بزغر دشتا نوی زین یوازی داستان اکسیسی نو سنور کسان پلیفافه غگیگی. اما بل خواد داتا چی دا خلق دیو پیغام دا دیو پایده دا بل خبر داتا چی یعنی دا خلق تقریبا دا چی به هر نه انتقاد کی دا بدی معنا دا چی خلق نو پتنگ را غلی دی، خلق نو دا خلق نور دا نه تحمل نشی کولی تا وزغمی، یعنی خبره ورور و دی اخوات زی چی خلق دزغم نه و تحمل نه خبره بل خواد زی، او خلق دیده نو دا آماده ندی، دو تا تیار ندی چی دا قصی بحثتون اگا وزغمی، او بل خبر دا دا چی وازی دنجون و مسئله خود نو خلق دی پر درینیم کار نو روز تر چی دا حکومت و سو پوریم سرپرست حکومت دی، و سو پوریم وزیران سرپرست دی، و سو پوریم افغانستان که اساسی قانون نشته، و سو پوریم افغانستان که دی قانون حاکمیت درک نلگی، یعنی دلتا دی قانون حاکمیت نشته، دلتا اساسی قانون نشته، دلتا صلاحیتونه توضیح ندی، خلک نپیگی چه دادی دی اسلامی امارات محترم مشه سلسول صلاحیتون دی دسی قالی در طول صلاحیتون دی بیت الما صلاحیتون دی مقررگان صلاحیتون طول هر سا دیو کس بلاس که راجم دی و اقا اصلا چه او گواری بخپل اختن و خواست او دی اقا دی اسلام شریعت تر نامه لیکی او خلق مانده در بیقی نودا پا دیوانا دا چه خلک رو رو یعنی دی حتی رسیدل دي چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله، خو دې هم رسیدل چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا پایلې قبلي او خسره دي چې دا پایلې لري خلکو لپاره، دا خلک باندې تاوان ترې کوي، خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي، داسې ده چې دا په همدې باندې ختمیږي که څوک بندې کېږي یا څوک جیل ته جوړ کېږي، خو دا دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدا غادي خبره ده، یعنی خلک جیل ته اچول او دغه کول یعنی دا خلک دا پایله مني، خو لیکن خو د اصلاحات وختون کې دي اسلامي امارت دا په کار د سفره حکومت د پاک په پوګه د دې نیم کال وروسته دوی دې حالات یو جایزه واخلي، جاج واخلي او دغه تکتنه وکړي، خپل پالیسي کوي، ملي تفاهم کو تلل شي، ملت سره تفاهم وکړي، خپل مخالفین سره تفاهم وکړي، پوهانو سره، د افغانستان وګړو سره، خزو سره، ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي، ملي تفاهم په نتیجه کې دوی باید پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي، او هغه اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی، او د قانون حکومت هغه له شروع کیږي چې هلته موږ یو اساسي قانون ولرو، ملي وظیفه ولرو، چې هغه د ټولو لپاره
وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه، خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده، لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولی شي؟ اکثریت
اولا جام شي بس خلک افغانستان خلک داسې نه دي چې د خلک بالکل سیاسي شعور نه لري، خلک صحیح ده چې متاسفانه د تېر جمهوریت په وخت کې چې د څنګه جمهوریت هم نه وایم خونوم جمهوریت مو متاسفانه په تیر وخت اساسي قانون باید برمات شو. د اساسي قانون هر ټول افغانستان کې تقریبا وزل دي چې موږ په دغه وسلم تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقع اساسي قانون درلوده چې مرحوم امان الله خان خدای وکړي وروسته چې اساسي سنامه او دا چې اوس پرې راغلی بیا اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی لغوه شوی دی او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو. صحیح ده چې اساسي قانون بد شوی دی یعنی متاسفانه دغه سو استفاده شوی دی اوسن ډاکټر اشرف غنی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلي وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری یعنی دا ټول بدنام شو خو سره د دې ټول سره سره دغه یو شی نه سو استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په دې اسلام نوم خلک سو استفاده کوي مثلا نو دا دې معنی نه چې اسلام خدای باندې کې بد هغه مثلا نور ارزښتونه نوم خلک سو استفاده کوي ځینې خلک دا په دې معنی نه چې هغه بد دی. اساسي قانون هر هیواد لپاره اړین دی حتی په شدید لحاظ محترم شیبر صاحب تا که تاسو مو سره پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو مهاجرت وکړه اسلامي دولت تاسیس شو په هغه وخت په هغه بنا او شکل چې کوم هغه ضروری او دولت تاسیس شو اول ته چې مهم کار وشو هغه میثاق مدینه جوړول دي تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینې نه دفاع د خارجي تهدیدات او بخونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کې سرګن شوی وو او د قانون په هنده خبره کوي چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده په خپل وخت کې دا یعنی دا په شرعي لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون ته ضرورت نه دی. نه اسلامي شریعت خو موږ لپاره اصول دی کلیات دی لارښوونه دي چې هغه سره موږ هغه ضروری ده لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې موږ ته یو اساسي قانون داسې ده چې هغه د دولت تعریف کې د حکومت تهویت تعریف کې هلته د صلاحیتونه تصبی چې استراتیژیانې د دولت موخې باید اساسي کرښې خطوط باید واضح واشي دولت صلاحیتونه د ځایین د انتخاب د ځایین د عزل د دولت د رئیس عزل ټاکنې طریقه وښودل شي د حکومت جوړولو خود واشي هلته د شورا مسلې د حکومت مسؤلیتونه د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي یعنی اساسي قانون هر وخت ضروري ده او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی بلکې په شرعي لحاظ د دې همت ته وګورو زه ګورم چې دا یعنی کله مالا ابتداء د شرعي قاعده ده چې مالا یتم الواجب الا به هو واجب کدې قاعده نه واخلو دا اساسي قانون کته دیوات کې حکومت مستقر حکومت دایمي حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض وی واجب دی نو د اساسي قانون چې موږ هغه ترسې دا هم واجب دی دا فقهي قاعده ده شرعي قاعده ده کدې مصلحت پر بنسټ وګورو دا هم شرعي قاعده ده که بصیرت باندې هغه کو بیا هم اساسي قانون ضرورت دی یعنی که په کدې مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه ده چې خلکو دین ساتل دي عقل ساتل دي جان نفس ساتل دي مال ساتل دي کرامت او غث ساتل دا ټول پرته د اساسي قانون دا نه کېږي دا د مسایل نو په دې لحاظ باندې چې خلک د اساسي قانون غواړي اوس دا طالبانو ته وکړ دي چې هغه د ملي تفاهم خاطر لږی او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسي قانون د بنسټ رامنځته شي ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي زه ګومان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای نه کړي او خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزیر صاحب.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
له شاغل مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پښتنه له وزین صاحب څخه وکړه له تاسو څخه هم که په دې برخه کې اوسه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي آیا دا سیاسي اختلاف تا او که فکري؟
سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته او محترم وزین صاحب ته او د افغانستان تر او عظیم مسلمان ملت ته زه به دا اندو باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري که طالبان په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته ملي منافعو ته او یو پراخ بنسټ اسلامی نظام ته او د افغانستان خلق ته ژمن دي. په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي، ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري، د دوی د نظام نه لري، هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي، د نورو مکتب فکر سره اختلاف ونه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر په خپل ریښه نه بلکې په خپل سر وهي. دغه واټن چې موږ اوسې محسوسوو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. تر هغه څو لکه طالبان د افغانستان د غوس ملت استازیتوب نشي کولی. طالبانو ته غوره دا دی او دا د نړیوالو قوانینو تر سوری لاندې هم او زموږ د افغانستان د قوانینو تر سوری لاندې هم د اسلامي ارزښتونو باورونو له مخه هم طالبان دې باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي. تر هغه وخته پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه یې اخیستلی، دغه واټن به نور هم اضافه کیږي. بله
مننه. د چارو کتونکو نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. حبیبی، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبانو دننه ځینې اختلافات پیدا شوي دي؟
سلامونه او درنښت. سلامونه تاسو او تاسو دلبته. بالکل، لکه څنګه چې معلومه خبره ده، په هر ډله کې اختلاف نظر وي. دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړې وه او په یو نامه باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو ښه مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچې ژور اختلافات مسکسته، ولې دوی نسی کولای چې حق پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې ات چاس یو خلاف نظر څرګند کړی دی، حتی انتقاد یې کړی، هغه یې نیولی بندې کړی، حتی د دوی خپل ملګري نیولي دي، بندې کړي دي او دندې ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه داسې ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبی صاحب او بخشه کله ناکله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر
کوئ؟ تاسو د مهدی مسله او چې دې تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د کشف چې کوم څه په نیمرار کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې انتقاد ته ونیو، هغوی له دندې ګوښه کړله او هغه زندانو ته یې ولېږله، او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا یو سوچه اسلامي نظام وای، نو به تا به هغه کتلي و چې څومره د دوی په وړاندې باندې خلکدارېږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته ولې نشي څرګندولی؟ ډېری
مننه حبیبي صاحب. وزین صاحب، دغه انتقادونه که څام مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولی شي او کنه؟ تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شوه دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبې نشته تاییدولی. کنه دغه رقم چارې د اوازونه غلي کوي؟
ګورې محترم استاد شیبک صاحب، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه دا د خلکو آواز نشي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا آغاز ده، شروع ده، یعنی مخکې شروع ده. خلک مخکې هم آواز جګېدلی د دې مسایلو په هکله. دا مسائل نور هم دا زیاتیږي، یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي چې اوس کسان چې زندان ته واستول شي هغه د بندیان شي، خبره نه کوي. خو څنګه علما سره ټکر د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې علما سره ټکر، دینی مدارس سره ټکر، جوماتونو سره ټکر، دا ډېر بدې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو دا نور خلک بندیان وو، لکه میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو، هغه سو کسان ونیول شو بندي شو وروسته به خوشي شو تقریبا هغه ته د غوښ شو چې نور دغه خبرونه کیو تقریبا دا هغه وو لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره پایته نه رسیدله کسان آسان دینه مار شو چې هغه خبرونه کی اما نور خلک هغه کوي زه کوم نه کوم چې دا یعنی په دې زندانو د خلکو جیلونو زندان ته پرادا چولو په چې کی دا خبره ختم شي ځکه چې تاسو کې وګوره په خوانی حکومتونه مثلا د یک دمونګه د داوود خان حکومت ته وګوره د مرحوم داوود خان حکومت یالته مستند دا هغه چې په پخای چې نه کې هغه دې ته پاتې ونه ځي نه خلک خپل کوله بیا چې د کومونستان څور کوله تا او شو دا نو ورسم د ټول شتت سره او جیل سره او شرخي سره په کوم سره سره د خلکو مبارزه او اعتقاد او نیوکه باندې دوام وکړه بیا دا نه ورسته چل د روسان يرغل او اشغال او هغه مقابل کې خلک ورو ده تون شو ده د خلکو پاسونه ده هغه هم دغه سي دا نړۍ حقيقي تاسو کده جمهوریت په اخر دي تیر نظام چې بیا مو ته جمهوریت مهم تر اخر او اخر او اخري وختونو کې د اقتصادي بشري حکومت هم یو خاص استبداد خاطر او مرته په دې سره کسان نه کې او د سولې او هر شي مخالفت کوله تاسو ولیدل چې ځینې خلک ته تور کېدل په کابل کې ځینې علما دانشمندان علما تور شو او باندې په بونو مونه مده والا زول شو چې په دې مسایل کې حکومت کې ځینې کړې هغه کې متهم وو نو تاسو ولیدل چې غلطه پاتې ونه نشي ده یعنی نو زه کوم نه کوم چې په دې وشو پیړۍ کې یو په مسلمان هیواد کې د انتقاد مخنیوي په زور ممکن نه ده ممکن نه دی حکومت ته په قاعده د دې په جای چې خلک چې ګروته واستي بندیان کې هغه ته خلکو نه محدود دي او بیان په ازادي باندې محدود نه ولې حکومت طالبان حکومت سرپرست حکومت ته چرواکو ته په قاعده چې حالات مستری شي افغانستان کې دنه حالات مخاطب دي بیرونی حالات کې مخاطب دي منطقوي حالات کې مخاطب دي او دوی مونږ کوم خپل پالیسي کې دوی بیا کتنه وکي وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي آیا د خلک انتقاد دا سیده دا سیده که صحیح نه ده د دې په چا چې دې خلک ورته وایي چې دا خبره غلط ده کدا خبره د خلکو غلط انتقاد غلط دي نیوي کې غلط دي خو ته وایي چې دا خبره صحیح ده او دې وګوري وسره خبره وکي په میډیا سره اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه د استدلال نه د دلیل نه خلک باندې نه وی ته مقوله خبر نه درځه هغه بیا قضیه د مولوی شه عبدالقادر قانون ځخبل نه جوړ نه پېژنم چې بعد سبدا یعنی دا د کابل د علما او شورا رئیس نه په خوانی چارواکي پاتې شوی نه په حکومت کې دا ډیر غیرتی او ډیر شفاف سره ده یعنی حتی په خبر يم چې په کله چې په تیر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه هغه په خیدل اسلامي ارزښتونو په کوي کې ده دا مولوی عبدالقادر قانون په اول هغه کې و په کله چې د سینې فس اخلاقي فساد حالت ځینې کنسرت ته نور شان تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه واخل خلک ځینې خلک واخل یعنی سینې په هغه وخت د مولوی عبدالقادر قانون اول صف کې و کله چې په تشکیل باندې مدرسه باندې بمبار شو طالبان پکې شهید شو د مدرسې الکان پکې شهید شو هلته کې د مولوی عبدالقادر دا په اول صف کې و د دې ځان مخنیوي لپاره کلم چې ظلمونه کېدل دوی هغه کوله نو اوس دا معقوله خبره نه ده چې داسې یو مولوی عالم تاسو وکړي هغه بندي کې په جیل کې واچوي د دې لپاره چې هغه خبره کړي نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو دی وګړو د حق ده په قانوني لحاظ د خلکو حق ده د بشري حقوقو سره سم د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي د
قانونو
کې او حساب څنګه وړي تر څو ورته وکړي دا دوام کوي چې بس په دې شان سره پښتون د نوې تجربه ته بچي په دغه شیانو باندې کول باندې خلک نه کوي دا نور زیاتېږي
نه
من پاره
مننه مختار صاحب محترم تاسو په خپل لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاست چې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقاد ونه کړئ چې کله په افغانستان کې وي څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشلی نو تاثیرات پر تکام نشول
زه په دا اندو باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډېر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافعو ته ژمن پاتې وي هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نو ټول فکرونه وځپوي عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان په کې شغ نه لري پرته له طالب او پرته له دنه چې مدرسې ویلې وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې د دوی ورته احترام پایل دی هغه یې ویلي بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني. دویم موضوع دا دی که تاسو د طالبانو سیاسی څلور کلن د بهیر ته وګورئ، طالبانو ټول هغه اهداف چې د افغانستان دشمنانو غوښتل یو په یو یې په افغانستان کې تطبیق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان د بې سوادتۍ خواته سوق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم مو کړي دا باید ونه اوسیږو ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دشمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او دا بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادي نظام نه دی. اسلامي نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. موږ په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، څلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانون اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه غوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتج شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسئولیت دا دی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کی او دا دی علماء مسئولیت.
مختار صاحب، یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کی وینئ، په نورو طالبانو کې نه؟
حتی زه فکر کوم اکثرا طالبان که دیر ترستر انسانان شتون لري، دیر تحصیل کرده اشخاص شتون لري، طالبانو د خپل خاورې لپاره جنگیدلی، په اسلامي ارزښتونو باور لري، دیر خخ انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبیک، ترکمن، هزاره، ایماق د قدرت پر ګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت اوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علما نه مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروې او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په مخالف خپل جومات او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا صریحاً د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي، ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي. دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدی. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځي د اندونیزیا نه تر مالیزیا پرې په افریقا کې په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي چې نن د انسانانو حق د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل د طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي نو موږ مطمئن یو چې د طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په هکله به پاسون
وکړي. مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داس فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منزوی شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دي او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کې او د دوی په حکومت باندې داس فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ بی بی صاحب مننه د ژغ ستونزه لرو. او بخشی صاحب کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی
ازادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وزیر صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستی شي؟ مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسني چارواکي مجبور کړي چې ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا از کوم چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول سوچ کول دا د افغانانو کار دی، چې په دې کې هم اوسنی چارواکي، اوسنی حاکمیت او د سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب، سیاسي شخصیتونه، علما، سیاسي فعالین، دوی د افغانستان کې د سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات
فکر نه کوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلی دي، ډیر سره تیتیا ورس په ورس باندې د دوی ترمنځ اختلافات په ډیرو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شموله فکر وکړي دوی تر ځان را څرخي؟ همداسې نه ده یوه لویه برخه؟
والله دا زړه شموله لویه برخه، لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې دي. یو خدای دا چې هغه د اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو، د اسلامي تحریک، د اسلامي امارت حکومت، سرپرست حکومت دی، دا یو برخه دی. یو د فلانی یوه برخه چې وړه برخه ده، خو یوه برخه ده د افغانستان. دوی په مقابل کې پخوانی چارواکي دي چې هغه اکثر فساد کې متهم و، فساد کې ښکېل و، د هغوی ناکام حکومت ولې او بهرنیانو باندې متکي او د پخوانی اشغال سره د هغوی مرسته او همکاري په دې شلو کلونو په حکومتدارۍ کې د هغوی تجربه و چې استعاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومتدارۍ کې ناکامي، پاشل شوی نظام، طوایفي، دا بل طرف دی چې هغوی د چارواکي دي او مسؤولین دي په حکومت کې، دا بل طرف دی. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی، خپله خلک کېږي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه د طالبانو ټول پالیسیګانې قبلي هغه مني او نه پخوانی حکومت چارواکي چې هغوی اوس بهر کې دي، هغه د نه دی هغوی خبرې مني. د افغانستان خاموش اکثریت، یعنی قاطع اکثریت، وسط اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې زه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري، په ځوکونو کې، سلیقې کې، کېږي په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو. اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان داسې هېواد دی چې هلته اسلامي مرجعیت باید هلته وسیږي، افغانستان یو موټی پاتې شي، زموږ ارضي تمامیت خوندي پاتې شي، زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي، محفوظ دي، افغانستان د یو مرکزي قوي دولت خاوند اوسي، دلته د افغانستان د قانون حاکمیت دي، د اساسي قانون پر بنسټ قانون دي، دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض د ټولو قومونو ټولو ولسونو ټولو خلکو د هغوی ځان په حکومتي شهروندۍ پر بنسټ باندې د هغوی حقونه خوندي اوسېږي، حقوقي نظام په سختار کې دوی برخه ولري، ونډه ولري، سیاسي مشارکت وکړي، دا چې د ښځو په مقابل کې تبعیضي چلند ونه شي، زه ګمان کوم چې افغانستان یو مرفه هېواد اوسېږي او زموږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان اوسېږو چې هلته دا ټول هېوادوال خلک پرته له تبعیض دا هېواد د خپل وطن کور وبولي. نو په دې مسایلو کې زه ګمان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکاتو باندې څوک غلط کوي، نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګمان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو موږ تفاهم او اصلاحات خاطر زو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي، شروع کیږي. دا اوس خلک د نور دا هیواد موږ باندې حق لري، خلکو باندې حق لري، وطن دا یو ملي مسولیت ده، مخکې دغه نه شرعي مسولیت ده، زموږ انساني مسولیت ده، ځکه چې موږ هم انسانان یو په دایره کې، بل موږ مسلمانان یو په دومره دایره کې، په دېرو کې موږ افغانان یو، نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګمان کوم چې موږ اصلاحات خاطر او دا اړین او ضروري اصلاحات خاطر لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خاطر مخنه اول تفاهم خاطر لاړ شو، ملي تفاهم خاطر لاړ شو، د دې مشترکاتو پر بنسټ بیا به اصلاحات خاطر لاړ شو او په دې کې باید چلوات کې حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول پکې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده.
مننه وزیر صاحب. مختار صاحب، لکه څنګه چې وزیر صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن، لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکنه ده که چېرته په داخل کې څوک آواز پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوي دي هغوی ځپل کیشي، یا لکه تاسو په خپله چې د افغانستان له دننه یو وخت آواز را پورته کو او له تاسو سره مخالفت وشو، آیا ممکن ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرضاً د 2015 کال په ترڅ کې دغه سي یو انسجام رامنځته شي او لاره تفاهم ته پرانیزي او بیا اصلاحات رامنځته شي؟
عرض می دلته دا دی چې طالب په تفاهم باور لري، طالب د تفاهم ژبه نه مني، کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلي د افغانستان منافیو ته به ژمن وو او نن به یو مشهور نظام یې درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای. متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصدن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي، دا یو موضوع. بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي. زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي. دا د افغانانو مسؤلیت دی، دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی، خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانون اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري. د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري. افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي. افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي. د افغانستان منافع دا وایي، د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې دی، ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوری د خلکو په زپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي، هغه یو ملي نظام کیدای نشي. له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامی نظام ندی، دیو فرد نظام اسلامی نظام ندی، دیو دل نظام اسلامی نظام ندی. اسلامی نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت پرانا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري، د انتقاد حق ولري، د اعتراض حق ولري، د خپل حق غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي. موږ خو طالبانو ته مو بار بار ویلي، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلي، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی.
مختار صاحب محترم او بخشه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره زما خبرې کې قدرت او سو محدودو کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د نجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپلې هغه روایت چې د ده په ککرۍ کې ده بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوب ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیئ، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړئ او بلکې اسلام مو بدنام کړئ. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوری او نه د اورېدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کیږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح به دا وي چې د طالبانو تر څنګ به درېږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه
مختار. طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکري لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت غږ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکو را سره دي، د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. چلم احمد اجل د ترن کوټه خبره کو.
شرح لې مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو سره دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو دا دلته په لکوله کو شیخان ته دوی به بر خپل پرېکړه وکړي، نو خو دوی په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د دا اشغال نه وویله، نو اوس بچي د دوی د بلدۍ پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی، موږ اوس هغه چې نیک وسات شوي بمبارونه او شان امنیت هیڅ شی نه و، خو اوس ډېر کارونه په تر 15 کاله کې دغه کارونه نه دي شوي. کله اوس چې په افغانستان کې شوي دي، دا ټول پرامش پر نړیوالې ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي ساده.
مننه. ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو سره یست.
قربان سم محترم شه برخه، سلامونه تاسو ته. آزادۍ راډیو ټول ته من اوریدونکو کله دې چروغ جوړه.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمام واکان لکادر صاحب اشاره وته ټول شباب سم محترم، نو دا خلافات خدای پاک کوي چې د حکومت مابین کې نه یو، ان شاء الله زه خدای ته تم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسې خبرې کوي چې مثال شیر محمد عباس باندې د افغانستان څخه وتلې دي. زما په فکر او نظر باندې شباب سم محترم به داسې بني بیا کوم شباب سم محترم داسې خپل مابین کې اختلاف خامخره د نظر اختلاف پر حکومت کې او دغه غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورو هېوادو کې چې مثال دغه د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي د خلاصې ما په فکر و نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي. نتیجه به په دې ورنه کړي ځکه په افغانستان کې خپل علما شته، خپل شیخان شته. نو که چېرې دغه علما په هر منکول کې داسې غونډې و دغه جوړې زه هم را چې دلته د افغانستان د علماو سره دې جلسې وکړي، مثال د خبرې منظرې دې
وکړي. وبخښئ، دا د علماو غونډه په کابل کې جوړه شوې وه. افغان عالمانو یغو انتقاد کوو صاحب د حکومت ولې متمرکزه په قندهار کې، او وروسته یوه اعلامیه خپره کړه چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه ولې باید بند وي.
قربان سم شبر صاحب، زه خدای ته تمه وینم که داسې غونډې جوړېږي داخل په افغانستان کې خپل په مابین کې علما راټول داسې غونډې جوړېږي، انشاءالله زه خدای ته تمه وینم که بهر ملکونو کې علما راټولېږي هغه فکر نه کوم چې نتیجه به شبر ته محترمه.
مننه مننه. بل اوریدونکي ته به مخه کړو. آزادی سپوک پروګرام دی، تاسو را سره یاست، مهرباني.
السلام علیکم احمد شبر صاحب، زه محمد اشرف فقیدوس د کندهار ولایت ته ټلیفون پکښه.
ښه راغلی، مهرباني.
مننه ټولو محترم اوریدونکو او مېلمنو ته ډېر ډېر سلامونه وایم، او حکیم الله حکیمي صاحب ته په روزګان کې ډېر سلام وایم. رابطه نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب ډېر ښه خبرې وکړلې. محترم وروره، زه به مې څه پر اضافه کړم، لکه دغه ورونه چې وویل موږ هم وروره دا یو دوه درې کاله کېږي څه د آرام سام اخیستې ده. یعنې اوس نړیوال وایي چې د حکومت سرپرست نه دی، په دې کې هر قومیت دلته ګډون لري. یعنې د ولس سره د حکومت ډېر همکار دی، ډېر ځایونه یې کارونه کړي دي. نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دوی کوي دلته شل کاله دربدرۍ راورسولل، ماشومان یې رشیدان کړل، پرودو بمبارونه وکړل، اوس الحمدلله خیر خیریت دی. یعنې موږ هغه خبرې د نړیوالو ردوو چې ځکه چې په افغانستان کې ستونزې شته، انشاءالله ستونزې نشته. یو مشکل یوه غوښتنه موږ د حکومت څخه لرو احمد شبر صاحب، چې یو دې دغه ښوونځي علاقې او سره په څنګ کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري، یعنی خپل ملک نه لري، وغو ته دې په دښتو کې د سرپناه ځایونه برابر کې. نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دي، بس دغه دوې غوښتنې ځینې لرم.
مننه مننه چې خبرونه کوم پرخ وخت. یو بل اوریدونکو هم ست بیا میلمنو ته ورزو، مهرباني وکړئ. یا سره په پوک پروګرام دی.
سلامونه ستړې مشه شبر صاحب، تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درنه ملمنه ته په پروګرام کې هر کله وایو خدای دې وکړو شبر صاحب چې تخوي او خاخ پرونه دی بل کړی وي.
مننه، مهرباني.
ز ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شم شبر صاحب چې ستاسو موارد په نوم به زلمه تاسو را خبرې کیږي. شبر صاحب
هیله کوم، مهرباني شرخ لري.
مننه. دوه پوښتنې به ملمنونه وکم. ړومبی شبر صاحب، دغه که مونږ وګورو د طالبانو حکومت وار په وار دا سټیټمنټ د لارې دا وایي چې یاره زنه کانسپیریسي تیوري دي، یعنی د سازش نه ډکې خبرې دي چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ په وړاندې لاړ شي او ترقی وکړي او انجنونو ته خپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکړي. ملمنو په دا اړه څه نظر دی؟ بله پوښتنه دا چې داسې غونډې غونډې که مونږ وګورو په هوار بهر هیوادونو کې کیږي، غلامار هنډیږي او زیات لیکچرونه په داسو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي. کوم وګورو آیا ابهان انجونې دي چې نن سبا په کورونو باندې ناستې دي، اغه ډېر نا امیدي شکر شوی هم دي چې نن غواړي چې رامنګ زده کړو خو خوده چا لخوا په باندې ده. آیا د ابهان انجونو اغه مورال اغه سلی اده په غوندو سره به را سرګند شي، اخ تاسو حکومت په پوس کوشنونه به په ویاړه هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی.
مننه مننه. خبرونه کوم برخه را سره وخت ور بشم ملمنو ته. وزین صاحب کپلاندو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کوی. زه خدای په اول دا وایم چې تبن د اوسنۍ حاکمیت حکومت پاکستان کې ټول مسایل نه ټول دي نسبین، یعنی داسې ډېر ښه کړې نه کړې دي، سفر برنامه را کړې دي، د لاستورنې د حکومت چې هغه د تایید تمجید ور دی او خلک هغه ګوري. د پاکستان خلک ډېر قدر پېژندونکي خلک دي، دغه چې څوک ورته احسان وکړي نیکي وکړي ښه ورسره وکړي دا خلک نه هېروي. اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی د خبرې کولی چې دلته به ګوري هغه په دې معنا نه دی، دا زموږ ملت وطن د ولس اصیل خلک دي، د خپل هغه څوک چې ورسره ښه وکړي هغه نه هېروي. نو دا دا یو برخه ده. اما مشکل دا ده چې دغه دغه لسرونه د امنیت دا دغه کارونه دا دا په دولتداري کې دا فرقه دا طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لاسته راوړنې چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي، نور مسایل دي، امنیت دي، دا ټول ښه خبره ده، د تایید وړ دي او خلک دا د حمایت کوي، ځکه چې افغانستان خو د جنګپلي هېواد دی او خلک د امنیت د ټال شي نه اکسیجن خو د خلکو اړین شی دي. اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي، د مخکې دغه نه ملي تفاهم رامنځته نه شي، اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي او دولت تاسیس نه شي. اوس حکومت اداره شته، اما دولت نشته، یعنی یو سټیټ او ګورنمنت چې دوه مختلف شیان دي. دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې به کېږي، دا ټول شیان دوام نه کوي. یعنی د دې ښه کارونو د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمینه حاضر وکړي چې یو ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم په دې معنا چې افغان ټولو پرګنو سره، ولسونو سره، خلکو سره، ایلیټونو سره، سیاسي جهتونو سره، خلکو سره، چې یو تفاهم دپاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. که دا کار ونه شي، دغه دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، او ښه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې ده، دا روبینایي کارونه دی، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه، بنسټ چې په هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ ته که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه وي، شبر صاحب چې افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد نه رامنځته کېږي. موږ افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي. نه چارواکي پوهېږي چې شپه میاشت ورځې کېږي، نه خلک پوهېږي، خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بې اعتمادۍ او د موقت والی نښه ده. یعنی کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده. دا یعنی داسې حکومت ته چې دا یعنی انټرن دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو عرض مې دا ده چې د ثبات دپاره باید کار وشي. کله به موږ سیاسي ثبات، ثبات اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې دپاره دې باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړنې دي، څه چې پخوانه مونږ ته پاتې دي، پخوانی حکومتونه هغه دي هم ساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړنې هغه هم ساتل شي، او د لا پرمختګ دپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په تپه په تپه ولاړ یو، څنګه چې درې نیم کاله مخکې اوس هغه حالت کې یو، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه لاسته راوړنې چې دي، چې هغه ښه دي، د تلیو د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې یو، مخدرات ډېر کم شوي دي نشتون تر حده پورې. هغه په دې کې نور یعنې د امنیت مثلا خبره ده، دلته ځینې رغونې د رغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده، دا ټول ښه خبره دي، مثبت دغه دي. لیکن که چېرته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، د سیاسي ملي تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دي، دوام نه کوي، دولتداري په دې نه کوي.
بله مننه. مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څرنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زما باور دا دی، اول ته ټولو د مخه مختصر د دغه ورور ځواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپیرنسي تیوري دلته دا وي چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پوهنتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅ څوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې د کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه، اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل لاره د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القی علما نه بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو مختلف قومونو استازو تبرو او نور پوهانو او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه دې هم قانون اساسي باندې دې خبرې وکړي او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره دې یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دې باید هیڅ داسې افراد او عناصرو ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زموږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي. دغه زموږ ستر ملي منافع نغاړلی سي او په ده حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. که چیرې طالب د نجونو ښوونځی او پوهنتون همدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان د ملت تر یو حد ستونزې خلاصیږي، خو من المجموع تر هغه وخته پرې چې طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیسي.
مختار صاحب مننه، وخت خلاصېدو ته مننه.
Afghanistan, Devatan, Samjanat Afghanistan.